نه. احمد تکل باز هم آمده به استیدیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدین.
دیر از یه تمنه نفرشته قدر من اوریدون کتا است. سلام رانده کم دی ازاده ای رادیو یو ساعت خبرونه تا خراغل است. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات، بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړې. تمه ده چې نن د ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولېږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه، افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حمید کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشې کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشې کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولېږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیې ته تیر شي. لاس ادای رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبې قتل شوې دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ټرمپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبې په ورځ خپره کړه، له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 نیټې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او له طالبانو سره د مرستې مسله یې یادونه کړه، ځکه د په وینا ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه راونه رسېدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوو ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو 60 سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري. په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدراعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې دې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیایي چارو کې د صدراعظم ځانګړې سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې د صدراعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یوه دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلي او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی. له کندهاره په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دغه اوربان چې دی، دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خوا او اخوا نثار خپل قریبانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیات کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغي لري یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامه روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووډ نولس ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې زرو ته ورسېد. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې پنځه ویشت په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هره ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نغې شپرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو دار زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یې نه په لاس او په غېږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شپږ دېرش زره څلور سوه یو اویا کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې یو زر دوه سوه یو اویا کسان مړه شوي دي او پنځه ویشت زره درې سوه اته نوي تنه جوړ شوي دي.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ ډډه وکړي او په ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له ورتلو ډډه وکړي او ټولې هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوي دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورست زکه عرفه وایي چې په روایت کرازی چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بل فلسفه دا ده چې یوازنه ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وی او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده پمنا کې سره راتولیده خو متاسفانه سکال د کرونا دی ویروس د خبرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستای شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سکال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کې کله چې د هغوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوي معیارونه رعایت کو تر څو چې د دې پسند چې مونږ به الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحت مندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت ګوت کې د کرونا د ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قربانی په محل؟
قران وايي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکو نه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د سو شیانو توصیه شوې ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لاړ نشو، او کله چې تجمعات ته ځو لکه اختر مونده ته هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د قربانیانو له زرو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. په دې مرستو کې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وایي پلار مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر یې لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوبه او دی پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته یې د مېړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسېدونکي ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسېږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې وه چې مېړه یې له اوبو راوویست. دا د مېړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډه کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شېبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وې، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي مېړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هېڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین ضیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل:
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت ته ششمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسوونکو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د 1.5 قربانی کورنیو له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنیو له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شوو کورنیو سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ د یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو، جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پیل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 6000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو وایي زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغېدلي او اوس نه پوهېږي چې کرونا وایرس نیولي که نه. د ورځپاڼې په وینا ډېرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تېره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي: سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډېر درد درلود، خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بدتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي: د کرونا په روغتونونو کې چاپېریال خپله تر وایرس بدتره دی. ډیپلوماټ خبرونې هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید-19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، که نه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید-19 رغېږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخواني سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړ کې د سټارز اند سټرایپس خپرونې لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي، شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډېر خلک یې جالي خبر بولي. خپرونه وایي: د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړې، خو سټارز اند سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړ پوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او لښکېلو خوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځې اوربند هر کله کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه مده نور هم وغځوي.
یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونشي، اوربند وشي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راشي او ټول خلک ودې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ ستاسو ملک دی، دا زموږ ستاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک کې دي ارامي راسي یا د ملک کې دي کراري راسي، په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني. د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربان هرکلی کوي او وایي خوشحاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلواک، خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټوله داخوا او اخوا مثال خپل قربانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
زه داسې ورته خوشحاله یم چې حد نه لري اوربان، داسې دي چې په اوربان کې مړې نه کېږي. زه د یو دوست واده سره دونې نه یم خوشحاله لکه اوربان. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هېڅ نشته، نه مرګ شته نه ټپ شته، هېڅ نشته، خیر و خیرات دی. په اوربان کې خو ټپ شته چې اوربان نه وي، مرګ شته. په دغه باندې موږ ورته خوشحاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوب له بنده سي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړي یو نوک نه زه په خپه یم.
په تیرو دوو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربان کوي. شاوخوا دوې میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشهور ډول اوربان اعلان کړی وو، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه یې هم درې ورځنی اوربان اعلان کړ. دغه راز د تیر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربان کړی وو، چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هیواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل. خو دا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کېږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډېر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې به له ډېره 4,500 امریکایي پوځیانو نږدې 6,400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15,600 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوشیټیډ پریس آژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمیر له کمېدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمني کې 24,000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د ګرافین فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتې شي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نوره اروپا کې د بالتیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خپرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشی کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدراعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د 40 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات پر رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالهادي همت له هلمند لیکلی دي، زه ډیر خوشاله یم او باید چې دا اوربند وغځیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکلي، له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشی کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی، اختر به بیا د خوښۍ او خوشحالۍ اختر وي د افغانانو لپاره ځکه چې اوربند دی او هلمندیان هم ډیر خوشاله دي، ځکه هلمند جنگ ځپلی ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، انشاءالله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، په لوی اختر کې د اوربند دا اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، له ننګرهار د لیکلي ولس دي د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقي هم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ نه لیکلي، افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. او دا دی قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لومړی د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام